محترم و اوریدون کیو، اوس په شهریار پرهیزگار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران رادیو له سهارنۍ یوه ساعته خپرونې سره زه علي اصغر عابدي سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر سوی. نن د دوشنبې ورځ د 1402 لمریز کال د لرم د میاشتې 15مه او د 2023 میلادي کال د نوومبر د میاشتې 16مه نېټه ده چې د 1445 قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې له 20 نېټې سره سمون خوري. ایزانو له معمول سره سم د خپرونې په سر کې به لومړی د ایران بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. بیا به د حزب الله له ناڅاپه اقداماتو څخه د سیونیس رژیم د ویرې په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به هم ایران ته د ننګرهار د پوهنتون له مشر بخښنه غواړم. ورپسې به هم ایران ته د ننګرهار د پوهنتون مشر سید محمد قاسمی د سفر پاکله او د ایران او افغانستان ترمنځ د عملی همکاریو پاکله یوې مرکې ته غوږ سئ. له هغه وروسته به د تاریخ پاڼې خپرونه درته وړاندې سي. بیا به په تېره اونۍ کې د امریکا مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو او په پای کې به هم فلسطین د اسلامي نړۍ د مهمې مسلې تر عنوان لاندې یوې خپرونې ته غوږ سئ چې ورسره به مو د نن ورځې یوه ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران ولسمشر د عیسویانو له مشر پاپ سره په تماس کې د غزې په وړاندې د هغه د غبرګون غوښتونکی سو. د ایران د دفاع وزیر د امریکې په ګواښلو سره ویلي چې په غزې باندې بریدونه سمدستي باید ودرېږي. د ایران خارجه وزیر د افغانستان له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ایران د اوبو حق ته پاملرنه وکړي. د امریکا خارجه وزیر ویلي چې واشنګټن له ایران سره د هیڅ ډول مقابلې په لټه کې نه دی او حماس ویلي چې اسرائیل رژیم په غزې کې د انټرنیټ په بندولو سره د عام وژنې لپاره زمینه برابروي. پس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د عیسویانو له معنوي مشر پاپ فرانسیس سره په تماس کې وویل په لویدیځو هیوادونو کې د پاپ اهمیت ته په کتو سره له تاسو غواړو چې د اسرائیل رژیم ملاتړو غربي هیوادونو ته په غزې باندې د جنایاتو د بندولو لپاره خبرداری ورکړئ او په دغه مسله کې د مظلوم او ظالم پاکله وضاحت ورکړئ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د دې په بیانولو چې د سیونیس رژیم له لوري په غزې کې تر دې دمه د 4000 ماشومان او 2000 ښځو په شمول 10000 عام وګړي وژل سوي دي وویل د سیونیس د رژیم ملاتړي هیوادونو د دغو لویو جنایاتو په وړاندې د نړۍ خلکو ته څه ځواب ورکولی سي. هغه په غزه کې د جوماتونو تر څنګ په کلیسا باندې د اسرائیل د رژیم برید ته په اشارې سره یادونه وکړه چې په غزه کې د سیونیس رژیم جنایات د امریکا او اروپا هیوادونو په ملاتړ سره نه یوازې د مسلمانانو بلکې د عیسویانو په ضد هم ترسره کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر په دریو جلا لیکونو کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوترش د بریکس ډلې له بهرنیو چارو وزیرانو او د شانګهای د همکاریو د سازمان له سرمنشي څخه غوښتنه وکړه چې په غزې باندې د اسرائیل د رژیم د بریدونو د بندولو لپاره سملاسي اقدامات وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ته ولیکل د سیونیستي رژیم له لوري په غزې کې په روغتونونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او عامه تاسیساتو باندې د هوایي بریدونو د ځمکني عملیات دوام به د فلسطینیانو د نسل وژنې لامل سي. عبداللهیان په دغه لیک کې د دې په یادولو چې اسرائیل رژیم په غزې کې د ښځو او ماشومانو د وژلو په دوام سره د امنیت شورا جیش پریکړه لیکونه یې نقص کړي دي له ګوترش څخه وغوښتل چې د دې رژیم د اقداماتو په غندلو سره په غزې باندې د بریدونو د بندولو او د محاصرې د ختمولو لپاره ضروري اقدامات وکړي. هغه همدارنګه د جنوبي افریقا د خارجه وزارت له اعلامیې څخه ملاتړ وکړ چې پکښې په نړیواله محکمه کې د اسرائیل د رژیم په ضد د قضایي اقداماتو او په غزې کې د اسرائیل د رژیم د هوایي بریدونو په وړاندې له عامو خلکو څخه د ساتنې لپاره د سلطاتو ځواکونو د رامنځته کېدو غوښتنه کړې وه. د ایران خارجه وزیر همدارنګه د جنوبي افریقا بهرنیو چارو وزیر ګریش نالدی ماندی ساپاندور ته هم د یوه لیک په استولو سره د غزې پاکله د دې هیواد د دریځ ستاینه وکړه. د ایران خارجه وزیر په یوه جلا لیک کې بیا د شانګهای د سازمان له سرمنشي ژانګ مینګ څخه غوښتنه وکړه چې یاد سازمان په غزې کې د ښځو او ماشومانو د وژلې دوام ته غبرګون وښي او د سیونیس رژیم د جنایاتو په غندلو سره د اسرائیل د رژیم لخوا د بریدونو د بندولو لپاره عملي اقدامات پیل کړي. د ایران خارجه وزیر همدارنګه د بریکس د غړي هیوادونو یعنی د برازیل، روسیه، هندوستان، چین او جنوبي افریقا د بهرنیو چارو وزیرانو ته هم د جلا جلا لیکونو په استولو سره د غزې په وړاندې د هغوی د غبرګون او د سیونیس رژیم د جنایاتو د بندېدو لپاره د عملي اقداماتو غوښتونکی سو. د ایران د اسلامي جمهوریت دفاع وزیر امریکا ته خبرداری ورکړ چې ژر تر ژره په غزې باندې جنگ ودروي که نه وي نو له سختو ګزارونو سره به مخ سي. د ایران د اسلامي جمهوریت دفاع وزیر جنرال محمد رضا قرایی اشتیانی په ټولنیزو رسنیو کې امریکایان ته په خطاب کې ولیکل، موږ امریکایان ته سپارښتنه کوو چې جنگ بند کړي او اوربند ته غاړه کښېږدوي که نه وي نو له سختو ګزارونو سره به مخ سي. دا په داسې حال کې دی چې اسرایل رژیم د امریکا، فرانسې او انګلیس په پوځي ملاتړ سره په غزې باندې بریدونو ته دوام ورکوي. د فلسطین د روغتیا وزارت له راپور سره سم د دغو بریدونو په دوام سره په غزې کې د شهیدانو شمیر د 4,800 ماشومانو او 2,550 ښځو په شمول 9,070 او د ټپیانو شمیر 24,800 تنو ته رسېدلی دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د طالبان د حکومت د موقتي کابینې له مرستیال سره په کتنه کې وویل د افغانستان سرپرست حکومت باید د ایران د اوبو د حق تامینولو ته توجه وکړي. تېره ورځو کې په افغانستان کې د طالبان د حکومت د موقتي کابینې مرستیال ملا عبدالغني برادر د یوه جش کسیزه پلاوی په مشرۍ تهران ته راغی. د ایران خارجه وزیر له ملا برادر سره په کتنه کې د ایران د اوبو د حق د تامینولو په اهمیت باندې په ټینګار سره وویل د اوبو د مسلې حساسیت او بیا د خلکو په ژوندانه باندې د هغه سرات ته په کتو سره د افغانستان سرپرست حکومت دغې مسلې ته ځانګړې توجه وکړي. هغه له افغانستان څخه د امریکایانو له وتلو څخه د خوښۍ په څرګندولو سره یادونه وکړه چې د افغانستان خپلواکي، پرمختګ، امنیت او د خلکو هوساینه د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره زیات اهمیت لري. عبداللهیان په غزې کې د فلسطیني ښځو او ماشومانو په وجله کې له اسرایل رژیم څخه د امریکا پوځي ملاتړ ته په اشارې سره وویل د فلسطین په کله د افغانستان دریځونه د پام وړ دي او فلسطیني ولس له ټولو اسلامي هیوادونو څخه تمه لري چې د سیونستانو په وړاندې له هغوی څخه ملاتړ وکړي. د امریکا خارجه وزیر په عراق کې د امریکایي ځواکونو په ډو باندې پرله پسې بریدونو ته په غبرګون کې وویل موږ ایران سره د هیڅ ډول مقابلې په لټه کې نه یو، لیکن د خپلو ځواکونو او ښاریزو د ساتنې لپاره هر ډول اقدام ترسره کوو. د امریکا خارجه وزیر انتونیو بلینکن چې د عراق له لومړي وزیر سره د خبرو لپاره بغداد ته تللی و رسنیو ته وویل چې د هغو کسان لپاره چې امریکایي ځواکونه ګواښي د واشنګټن پیغام واضح دی، هغه دا دی چې له دې کاره لاس واخلئ. د امریکا خارجه وزیر په ټینګار سره وویل چې امریکا له ایران سره د مقابلې په لټه کې نه ده، خو که مجبوره سي نو د خپلو ځواکونو د ساتنې لپاره هر ډول اقدام ته لاس پورې کولای سي. د امریکا خارجه وزیر زیاته کړه واشنګټن هڅه کوي چې جنگ له غزې نه نورو سیمو ته لاره پیدا نه کړي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې په عراق کې د مقاومت ډلې د امریکایانو په ډو باندې توغندوي بریدونه زیات کړي دي. یوې اسپانیایي رسنۍ اعلان وکړ چې سیونیس رژیم په غزې کې د جنگ لپاره له اروپایي هیوادونو څخه مزدور ځواکونه په کار ګمارلی دي. د اسپانیا الموندو ورځپانې په یوه راپور کې ولیکل سیونیس رژیم له اروپایي هیوادونو څخه هغه کسان چې پوځي تجربې لري په کار ګماري او غزې ته د جنگ لپاره استوي. دغې ورځپانې د پیډرو دیاز فلورس په نامه له یوه اسپانیایي سره چې د اسرایل د رژیم د پوځ له لوري په غزه کې د جنگ لپاره ګمارل سوی دی مرکه ترسره کړې ده. فلورس ویلی دی چې د پیسو لپاره نیواکي فلسطین ته تللی دی څو په غزې کې جنگ وکړي. هغه زیاتوي چې په غزې کې د جنگ لپاره سیونیس رژیم هره اونۍ ورته 3,900 یورو ورکوي او ښایي په وسلو سنبال کړی دی. په فلسطین کې د حماس د غورځنګ ویاند تېره شپه وویل چې اسرایل رژیم په غزې کې د مخابراتي خدماتو او د انټرنیټ په بندولو سره د ملکی وګړو د پراخې وجلې اراده لري. د حماس د غورځنګ ویاند فوزي برهم زیاته کړه اسرایل رژیم بیا ځلې په غزې کې په عامو خلکو باندې بمبارونه زیات کړي دي او له نړیوالو څخه د عام وژنې د پورټولو لپاره یې انټرنیټ او مخابراتي خدمات بند کړی دی. هغه له مصر څخه غوښتنه وکړه چې انټرنیټ رومینګ خدمات د غزې لپاره برابر کړي او د رفاه سرحدي لاره دې د غزې د خلکو د نجات لپاره خلاصه کړي. دا خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
قدر من اوریدم که د حزب الله له ناڅاپه اقدام څخه د اسرائیل د رژیم ویره زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره پاتې سئ. په داسې حال کې چې سیونستان لا هم د لبنان او د فلسطین د پیښو په وړاندې د حزب الله د سرمنشي حسن نصرالله له هوښیارتوبه ډکې او ګومې دریځې نیونو څخه اندېښمن دي، د سیونیس رژیم مخکني لومړي وزیر ایهود باراک وایي چې سید حسن نصرالله یو ډېر هوښیار کس دی او ممکنه ده په ناڅاپه اقداماتو سره اسرائیل لالهانده کړي. هغه په ټینګار سره ویلي چې دا اصلا د سیونیس رژیم په ګټه نه ده چې په یو وخت کې له حزب الله او غزې سره په دوو جبهو کې وجنګېږي. د اسرائیل د رژیم د استخباراتي ادارې شاباک یو مخکنی چارواکی د لبنان د سرمنشي سید حسن نصرالله د وروستي وینا په هکله د سیونیستي رژیم امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې په ډېر ځیر او جدیت سره دی د حزب الله د مشر خبرې وڅېړي. د سیونیستي رژیم په کان خبرې چینل کې د عربي چارو شیناند اولیور لیبی اعلان وکړ چې د نصرالله په خبرو بې پروایي تېروتنه ده. په تیره بیا د اکتوبر د وهمې له پیښې نه وروسته، یعنی هغه ورځ چې فلسطیني مقاومت د طوفان الاقصا عملیات پیل کړ، هغه ټینګار وکړ چې د حسن نصرالله د جمعې ورځې خبرې په حقیقت کې یو ډول نامعلوم ګواښ دی. د نیواکي رژیم د پوځي مخکنی قومندان موشیا شلونسکی په دې اړه وایي اسرائیل رژیم د نصرالله د خبرو تر فشار لاندې و او د هغه له ویناو مخکې په ټولو ځایونو کې ویرونکي حالات واکمن سوی و. سیونیستي رسنیو د حزب الله د سرمنشي خبرو ته په اشارې سره اعلان وکړ چې ټول هغه پیښې چې رامنځته سوي دي د طوفان له راتلو مخکې ارامتیا ده، له دغو ویناو څخه وروسته ممکنه ده ټول حالات بدل سي. د حزب الله سرمنشي سید حسن نصرالله د جمعې په ورځ خپله مهمه وینا وړاندې کړه. د معتبر لویدیځو رسنیو د راپور له مخې له 4 میلیارد نه زیات خلک په ټوله نړۍ کې د هغه ویناو ته په تمه و او له 1500 زیات تلویزیوني چینلونو یې د ژوندي خپرولو غوښتونکي سوي وه. دې وینا سره ماله د دې هیواد په سلګونو زرو کسانو د غزې د وروستیو بدلونونو او د لبنان او نیواکي فلسطین په سرحدي سیمو کې له سیونیست دښمن سره د حزب الله د نښتو په هکله د حزب الله د مشر خبرو ته کښېنستلي دي. د حزب الله سرمنشي د غزې د جنګ په هکله د کره او پراخو معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې لومړی د دغو نښتو د پیلېدو د لاملونو په هکله خبرې وکړې او بیا په مختلفو ډګرونو کې پایلې وارزولې. د عربي هیوادونو د ضمیر د روشولو لپاره هڅه د غزې د نفسیاتي معاصرې ماتول، د سیونیس ضد یو موټی جبهه جوړول، د مقاومت د ډلو ترمنځ لا زیاته همغږي راوستل او د غزې د جنګ د اصلي مشر په توګه د امریکا معرفي کول او له راتلونکو پیښو سره د حزب الله تعامل هغه مسایل و چې سید حسن نصرالله له لورې بحث پرې وسو. سید حسن نصرالله په خپلو خبرو کې وښوده چې د جنګ پراختیا له بدلونونو سره تړاو نه لري. احساساتو سره. هغه همدارنګه له شمال څخه په اسرائیل رژیم باندې د برید په هکله د سیونیستانو ډار نور هم زیات کړ. پیښ ته کره کتنه ښودنه کوي چې په داسې حالاتو کې چې د سیونیست رژیم پوځ او امریکا پوره چمتو دي، ممکنه ده د حزب الله اقدامات کارنده واقع نه سي. دې ته په کتو سره تل ځانګړې پیښې هغه وخت رامنځته کیدای سي چې څوک یې تمه نه لري. له بلې خوا څخه سید حسن نصرالله د جمعې په ورځ د سیم په کچه د جنګ د جوړېدو په هکله ذمهواري د اسرائیل او امریکا د رژیمونو په غاړه واچوله او هغوی د جنګ د پراختیا لاملونه معرفي کړل. څو په نتنیاهو باندې په بهر او داخل کې فشارونه نور هم زیات سي او د هغه د ړنګېدو زمینه برابره سي. د نتنیاهو د توندلارو حکومت له جوړېدو وروسته په نیواکي فلسطین کې کورني اختلافات سخت زیات سول. د سیاسي تفسیر پای. اوریدونکو اوس به هم ایران ته د ننګرهار د پوهنتون د مشر د سفر په حق له زموږ د همکار مرکه واورئ. لا غوړسته به هم د تاریخ پانی خبرونې ته ورسئ. بیا به په تیرونه کې د امریکا مهمو پیښو ته وکتنه وکړو او په پای کې به هم فلسطین د اسلامي نړۍ د مهم مسلې تر عنوان لاندې یوې خپرونې ته غوږ سئ چې ورسره به مو د نن ورځې سهارنۍ او ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. www.parsday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. pashtonnahniyat@yahoo.com مو ایمیل ادرس سئ چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه شریکولای سئ. استاسو نظرونو ته سترګې په لاره یو او په لوی خدای مسپارو.
محترم سید محمد قاسم هاشمی د ننګرهار پوهنتون د محصلانو چارو مرستیال، اول خو مننه چې موږ ته وخت راکړه. وخت هم چې خپل لومړۍ پوښتنه وکړمه، ننګرهار پوهنتون د مشرتابه پلاوي تیره اونۍ ایران اسلامي جمهوریت ته سفر کړی و، ورته دا رسمي سفر و چې تاسو هم د دې پلاوي غړي وئ. لومړی کرا ته مهرباني وکړي یو د سفر په اړه ووایئ چې تاسو د ایران کومو سیمو ته لاړې او هلته کومو پوهنتونونه لیدنه وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه شینواري صاحب ستاسو نه چې راغلې او موږ سره موضوعات شریک کړل. د دې سفر په اړه به زه دومره ووایم چې د افغانستان اسلامي امارت لخوا چې کوم سفر موږ دپاره د ایران لخوا منظور شو، په دې سفر کې تر لومړی موږ لاړو مشهد ته، او مشهد ته ورسېدو د غرمې د استراحت نه وروسته بیا چې د هغوی کوم عقیدوي ځای دی، امام رضا علیه السلام مقبره او د هغې زیارت، هغې ته لاړو. چونکې زموږ هدف هلته دا و چې موږ وګورو د دوی دا مکاتبې او د دوی دا پونتونونه، خو په دې امام رضا علیه الصلات والسلام د دې په دې زیارت کې داخل کې دوی ډیر غټ کار کړی و. هلته یو عام کتابتون جوړ کړی و چې د هغې نه خلکو استفاده کوله، یعنی عوام او محصل دوان راتلی شو هغوی کتنه کوله. بله، یو لویه راسره راوړنه د دوی په هغه ځای کې دا وه چې په هغې ځای کې دوی یو الکترونیکي ترتیب برابر کړی و د مکتبې دپاره، چې هغه داسې و چې موږ ته ډېره جالبه وه چې که ته یو کتاب غواړې نو دوی د محسن الکتب په نوم باندې یو ځای برابر کړی و، او هغې چې تا یو کتاب غوښته، مثلا یو تفسیر یو بل کتاب، نو دوی به هغه کمپیوټر ته ورکړه، د بره مخه به د اورګاډي په ګاډۍ کې هغه راغی لاندې یو محصل او عکس په هغه وصول کړ. نو د لومړۍ ورځې سفر زمونږ د امام رضا علیه السلام د مقبرې او دلته د ډیجیټل د کتبخانو لیدنه وه، بیا د دوی عقیدوي ځایونو ته لاړو، د دوی د مشرانو سره، همدارنګې د دوی د هغه خلکو سره چې دوی زمونږ په اصطلاح دلته کوم لوی علما دي، د هغوی سره ملاقات وشو، او د اسلامي امارت دا غوی د طرف نه مو اغوی ته هر کله او د خپل وطن د دوی خبرې مورسه شریکی کړي چې موږ هوا چی شي ترتیا لري، پاغي باندې موږ سره غوی الحمدلله توافق وکړو چې هغه کې تر ټولو لومړی موږ دا خبره په سو زیانو کې د دوی سره شریک کړه. په مشهد کې هم په مشهد کې لومړی خبره د پلاوی داوا چې موږ د پاره هغه کسان چې په افغانستان کې اغوی ژوند کوي او علمی تحصیل اغوی غواړي چې زیات کی، چونکې زمينه ورته بیرون برابر نه ده، د سن مسله ده، دا موغو سره شریک کړ چې موږ سره دلته د بااستعداد استادان دي، د دوی لپاره تاسو موږ ته د ماسترۍ د ډاکټورا د دې زمينه برابره کی، خو په دې شرط چې د سن دا او د عمر دا خبره طریقه ته کی، ځکه د عمر په حساب سره بیا نشي کولای. نو الحمدلله اغوی را سره دا توافق وکړو چې موږ په دې مشران سره خبرې وکړو او دا خبر زمينه به تاسو ته برابره کړو.
تاسو د پوهنتونونو خبره وکړه چې په دې سفر کې تاسو پوهنتونونه هم ولیدل، که دا راته ووایو چې کومو پوهنتونونو ته لاړې او دغه راز د ایران د کومو پوهنتونونو سره د ننګرهار پوهنتون له لورې د همکارۍ د ګډې همکارۍ تړونونه لاسلیک شو.
جناب شنوري صاحب، موږ تر ټولو لومړی په مشهد کې فردوسی پوهنتون ته لاړو، او بیا په هغې کې بالخصوص د ادبیاتو پونځي ته لاړو، او د هغې نه مو لیدنه وکړه او د هغوی سره مو توافقنامه لاسلیک کړه، په دې باندې چې زموږ د افغانستان د دې مظلوم ملت لپاره تاسو یوازې د محصلینو او د ډاکټورا او د سرچ د تحقیق لپاره موږ سره تاسو همکاري وکړئ. نو لله الحمد هغوی ډېر زیات خوشحاله شو په دې باندې. او په دویمه دفعه کې چې کله موږ د مشهد نه لاړو، تهران ته مو سفر درلوده، هلته موږ د طبي
پونتون سره خبرې وکړې، هغه سره مو عین موضوع مطرح کړ، هغه هم را سره دغه وکړه، په دې معنی توافقنامه وکړه او همغږي را سره شریک کړ چې ان شاء الله مونږ دې کار ته تیار یو. په درې ما دغه کې چې لاړو او ماتم ډیره جالبه و چې هغه پردو دغه امام خمینی پونتون په قزوین کې غالبا د تهران یو دوه ګنټې سفر درلود، منګل تلاړو چونکه زه خپل دغه رئیس ډیر قاسم زاده صاحب په نوم باندې یو د اخلاقو نمونه و، ډیر زیات او بالخصوص زمونږ د اسلامي نظام سره او د اسلامي امارت سره ډیره مینه درلودله او ډیر زیات متاثر و. ویل چې تاسو اسلامي امارت غواړي چې دا پونتونونه تقویه کی او غنی کی پر لحاظ باندې مونږ او نو هغه ډیر زیات مونږ د پاره مختلفو پونځوی ته بوتلو، مثلا د انجینرۍ د پاره ویل چې تاسو کولای شئ چې په هر بخش کې مونږ سره بالخصوص په لابراتوار کې مونږ تاسو سره ډیره همکاري وکړو ترسو تاسو کولای شئ چې په خپل هیواد کې دغه سي کارونه لکه مثلا میخانیک انجینرینګ دا تاسو ګاډي نور شیان چې تاسو ضرورت دی دا په خپل هیواد کې تاسو تولید کوي او ټولنې ته وړاندې کوي. نو هغه سره زمونږ ناسته وشو، په ناسته کې موضوعات دا چې بورس او تحقیق او دکتورا د پاره، نو هغه سره توافقنامه لاسلیک کړه او پاندیم سره خبره تکمیل کړه.
ما سه محترم دا کوم تړون نشتا سي امضا کړی دي، طبیعي خبره ده چې مختلف برخو کې به په دې کې به محصلینو لپاره د بورسونو مسلې د استادانو لپاره به د استادانو د علمی مقالو د چاپ مسله به ژورنالونو کې د دې موضوعاتو تعقیب لپاره تاسو کوم میکانیزم چمتو کړی چې دا مسائل باید راتلونکي لپاره تعقیب شي؟
بالکل شنوری صاحب، د هغوی سره مونږه په دې باندې چې ترسو دا کمې توافقنامې مونږ لاسلیک کړې د دې تعقیب دپاره مونږه په راس کې دلته یو هیئت جوړو او بیا په هغه هیئت کې چې مونږ سره کوم استاد جناب محترم ډاکټر طارق صاحب وو هغه مو په راس کې ورکړه، د هغې واټساپ شمارې وغیرهم سره تبادله کړې او د هماغې په راس کې به دلته یو هیئت ټاکو چې د هغوی دا سیستم ټول مخکې بوزي او په ننګرهار پوهنتون کې به دې دپاره مونږه یو ځان ته مدیریت انشاءالله جوړو چې ترسو د خارجي ممالکو سره بهرني ممالکو سره مونږه څومره تا د لاسلیکونه او توافقنامې لاسلیک کړي د دې تعقیب دپاره دا هیئت په کار کوي او په دې باندې به مخکې ځي.
روسي پښتنه معاون صاحب خپل شخصي تاثر راته ووایي، تاسو ایران ته لاړی د لومړی سفر و، څه متاثره است د ایران د کم ځاینه د کم اوونه برخو نه ډیر متاثره شوی؟
شنوری صاحب یو خبره چونکه چې ما نه پاتې شو مخکې د دوی سره د ډیرو شیانو تاثر دی مونږ سره، خو یو خبره دا و چې د دوی ته هم مونږ یو دعوت ورکړه، دا چونکه د دې نه مخکې چې مونږ دلته یو انټرنیشنل کانفرنس لرو د دوی د پونتونونو رئیسانو ته مونږ هلته دعوت نامې ورکړې او هغوی هم توافق وکړ چې مونږ به ان شاء الله دې کانفرنس ته راځو. مونږ لپاره جالبه دا و چې دا هیوادونه ولې پرمختګ کوي، یو دا و چې د خلکو خپل ژبې لپاره ډیر زیات کار کو او د خپل زبان نه په بل زبان باندې خبرې کول دا بد ګڼل، حتی تر دې پورې چې یو ځای کې مونږ د پریزنټیشن ورکو نو دا خولي جګی شوی وي او چې کم د فراغت مرګري او د فارغيږي نو ویل چې دا ترتیب د مغرب دی دا ولی وشي. نو مونږ دومره پوه شو چې د خلکو د خپل خاورې د پاره په هر طریق باندې کار کوي، یو دا دی چې جالب همدا و تاثر کې چې د ژبې د پاره ډیر کار کوي، بل جالب دا و چې په هر ځای کې د دوی ناشتا ولاړه چای ډوډۍ پلیټ کاشغه دا د دوی د خپل وطن تولیدو، اجنبي د نور ممالکو اشیاء ما پکې په خپل باندې ونه لیدل او بل د مهمن نوازي ډیر زیات دا کو د اخلاق او د غي سلیقه ډیر برابر و، ډیر زیات چې کم ازمن فکرو چې را دوی بداسنی خو دوی ډیر زیات په اخلاق باندې په مهمن نوازي باندې او بل خصوص دا چې په ارځ کې د خپل وطن تولید خوخو دینه موږ ډیر زیات متاثر وو.
د تاریخ پانا
عزت من اوریدون کو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزویانی و منی عزیزانو سم د تاریخ لیوی بل پانی سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. لکه څنګه چې پویږی نن د ګول برز یا دوشنبه د 1402 هم هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د ربیع ثانی یا دوهم خور د میاشتې له 28 او د 2023 میلادي کال د نومبر له 6 نیټه چې سره سمون خوري. درې سوه یو نوي کاله پخوا د 1422 میلادي کال د نومبر په 6 نیټه په لوی اډولف مشهور د سویډن باچا دوهم ګوستاو ووژل شو. هغه په 1549 میلادي کال کې زیږیدلی و او په 18 کلنۍ کې باچا شو. د دوهم ګوستاو اصلي شهرت له 1438 میلادي کاله تر 1448 کاله پورې په کلونو کې د پروتستانو او کاتولیکانو ترمنځ په 10 کلونو مذهبي نښتو کې د هغه د بریا په خاطر و. هغه د فرانسه په ملاتړ سره د جرمني د پروتستانو په ګټه د روم له سپېڅلي امپراتوري او د هغې د متحدانو سره جنگ ته ودانګل. ګوستاو چې په خپله د سویډن د پوځ مشري په غاړه درلوده په دوو جنګونو کې بریالی شو او په دریم جنګ کې هم د پرمختګ په حال کې و چې د یوه مرمۍ د لګېدو له امله ووژل شو. سره له دې د سویډن پوځ په دغه جنګ کې هم بریالی شو. لس کاله پخوا د 1400 میلادي کال د نومبر په 6 نیټه د جنوبي امریکا د ملتونو آزادۍ غواړي اتل سیمون بولیوار د اسپانیا له سلطې څخه هیواد وینزویلا د آزادولو لپاره لومړنی جنگ په بریالیتوب سره پای ته ورساوه. په دغه جنگ کې د سیمون بولیوار 6500 کسیز لخکر د اسپانیا پر 14000 کسیز لخکر بریالی شو. هغه بالاخره وینزویلا د اسپانیا والو له سلطې آزاد کړه او ورپسې په خپل لخکر سره له اسپانیایي استعمار د څو نورو جنوبي امریکایي هیوادونو د آزادولو لپاره د دغو هیوادونو په آزادۍ غواړو مبارزو کې هم ګډون وکړ. یو سل درې شپېته کاله پخوا د 1380 میلادي کال د نومبر په 6 نیټه په امریکا کې د مریتوب یو مخالف ابراهام لینکلن ولسمشری ته ورسېد. د هغه د ولسمشری په پړاو کې په امریکا کې د ویشل کېدا جنګونه پیل شول چې د مریتوب د پلویانو د ملا ماتې لامل شول. لینکلن ولسمشری ته له رسېدو مخکې په رسمي توګه له مریتوب سره مبارزه پیل کړې وه. هغه په 1515 میلادي کال کې په امریکا کې د مریتوب د نظام د لغوه کونې د یوه مخالف په لاس ووژل شو.
بے نقابہ امریکہ
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شپو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
احمد سیماب
د بے نقاب امریکانو میونس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. عزیزانو د دغه پروګرام په پیل کې درته په تیرونی کې د امریکا ځینې سیاسي، ټولنیز او اجتماعي پیښو په اړه یو لنډه شان خلاصه دراورو او بیا به مو رابولو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدلو ته.
لا واشی سیونیستی رژیم په ملاتړ د امریکا د کانګرس د مشر ټینګار. پر امریکایي کورنیو د اقتصادي دباو زیاتیدا. او د جوزا بایدن د حکومت لخوا د نوی اټم بم د جوړولو په فرمان د اعتراضونو زیاتیده. په تېرې اونۍ کې د امریکا ځینې مهمې پیښې وې، نو اوس مو هم رابولو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدو ته.
د امریکا د کانګرس نوې مشر مایک جانسون په یو ډر څرګندونه کې وویل دغه کانګرس یا جرګه د سیهونیست رژیم ترڅنګ ولاړه ده. جانسون په ایکس ټولنیز چینل کې لیکلی دی چې له خپل دوست نتانیاهو سره په ټلیفوني تماس کې مو خبرې کړې دي. د کانګرس استازی د اسرائیلو ترڅنګ دریږي او په خپل پیاوړي ملاتړ مو ټینګار وکړ. جانسون د لویزیانا ایالت استازی او د امریکا د پخوانی کارغیړن ولسمشر ډونالد ترامپ یو متحد دی چې د اکتوبر په 15مه نیټه د کانګرس د لیرې کرای شوي مشر کوین مک کارتی د جانشین په توګه ټاکل شوی ده. هغه په دغه څوکۍ کې له ټاکل کېده وروسته په خپل لومړني اقدام کې د سیهونیست رژیم په ملاتړ کې یوه پریکړه لیک وړاندې کړ چې استازو هم تصویب کړ. دغه پریکړه لیک په څلورو صفحو مشتمله وه او د تیرې چهارشنبې په ورځې د لسو مخالفو رایو په مقابل کې په 412 مثبتو رایو سره تصویب شو. په دغه پریکړه لیک کې ویل شوي دي چې د کانګرس استازی د اسرائیلو ترڅنګ دریږي او د حماس په محکومولو سره غواړي چې د مقاومت دغه ډله فورا خپل حملې ودروي. ټول برمته شوي کسان خوشي شي او یا د وژل شویو برمته کسانو مړي هم بیرته راوګرځول شي. جانسون د کانګرس د نوي مشر په توګه له غوره کېده وروسته په خپله وینا کې وویل په منځني ختیځ کې زموږ لوی متحد باندې حمله شوې ده. هغه لومړنۍ مسوده چې ټاکل شوې ده د کانګرس انګړ ته یې وړاندې کړم زموږ له خواږه دوست اسرائیل په ملاتړ ده. دغه کار باید لاژر ترسره کېدلی شي.
په امریکا کې د انفلیشن بې مخنی زیاتېده او د کورونایي بحران د پړاو د حکومتي امتیازونو او مرستو کمیده. په تیر کال کې د دغه هیواد تاوان موندونکي کسانو باندې دباونه زیات کړي دي. تیر کال د هغو امریکایانو شمیر چې د خوړو له ناکراریو سره لاس او ګریوان وو او یا په بله معنا د خوړو د شیانو د لګښتونو د پوره کولو وړتیاوې نشوې درلودلې زیات شوې دي. د امریکا د کرنیزو چارو د وزارت د تاریخ په اساس د خوړو ناامني په دې معنا ده چې په دغه کال کې یوه کورنۍ ونه توانېږي د خپلې کورنۍ د یوه غړي یا د څو غړو لپاره په کافي اندازه خواړه تامین کړي، ځکه په کافي اندازه لازمې سرچینې یا پیسې نه لري. دغه تاریخ په دې معنا کېدلی شي چې کورنۍ د ډیرو لومړنیو خوړو په څو سرچینو تکیه کوي او په خپل خوراکي رژیم کې ډولوالی کموي. د دغه راپور په اساس په 2020 کال کې د امریکا 6 میلیون او 8 لک کورنۍ د خوراکي ناامنیو له خطرې سره مخ شوې دي او ډیر لږ خواړه خوري او یا د خپلو خوړو په منځ کې خوراک حسوي. په هغو کورنیو کې چې ماشومان لري زیات عمر لرونکي ممکنه ده له خوړو ډډه وکړي څو د هغوی ماشومانو ته خواړه ورسیږي.
د امریکا د کرهنیزو چارو وزارت د اقتصادي څیړنیزې په وروستۍ راپور کې ویل شوي دي چې د هغو امریکایي کورنیو ونډه چې تر خپل وس پورې د خوړو د تامینولو لګښت نه شي ورکولی په 2022 کال کې له 10.2% څخه 12.8% ته زیات شوی. دغه ادارې په راپور کې زیاته شوې ده داسې ښکاري د امریکا اقتصاد په 2022 کال کې د بیروزګارۍ د اندازې د کمیدا په شمول ځینو اټکلونو او احصایو ته په پام سره په وضعیت کې و، خو په دغه کال کې خوراکي ناامني هغې سویې ته ورسېد چې د امریکا اقتصاد د مالی بحران له وخت څخه د ځان د احیا او آرام بهیر ته په پام سره دا تجربه کړی نه دی. د ماشوم د مالیاتي کریډیټ په څیر د کورونایي بحران د ملاتړونو حذفېده چې ماشوم لرونکو ډیری کورنۍ ورڅخه د خوراکي موادو د اخیستلو لپاره استفاده کوله او په 2021 کال کې د خوراکي ناامنیو سبب شول. په 2022 کال کې د دغه کریډیټ په زیاتېده رول درلودلی دی. د انفلیشن موضوع هم په 2022 کال کې د امریکایي کورنیو د خوراکي ناامنیو په زیاتېده کې بې اغېزې نه دي. د خوراکي موادو د بیو زیاتېده چې په 2022 کال کې 10% زیاتې شوې، د انرژۍ او د کورنیو د اجاره کېده او کرایو لګښتونو زیاتېده یې هم له ځان سره درلودلې ده او دا د خوراکي موادو د ناامنیو لامل شوي دي. د کانګرس ځینې غړي د خوراکي امتیازونو او امکاناتو په زیاتې کمیده پسې دي. دغه پیښه تر ټولو وروستی ځل هغه مهال چې د امریکا ولسمشر او قانون جوړونکو د حکومت د چوټي کېده د مخنیوي لپاره سره یوه موافقه وکړه رامنځته شوه. په دې توګه سره له دې چې د امریکا اقتصاد په تیر کال کې ظاهرا پاخوخ وضعیت کې و، خو په دغه کال کې زیاتره خلک له لوږې سره لاسو ګریبان شول.
په امریکا کې د فورډ ګاډو جوړونکو شرکت د وروستیو کار بندیزونو له امله څه د پاسه یو میلیارډ ډالري توان اټکل کړ. د امریکا د فورډ ګاډو د شرکت مالی برخې مدیر اعلان کړی دی د ستمبر په منځنیو کې د دغه شرکت د کارکوونکو کار بندي سبب شوی فورډ شرکت ته یو میلیارډ 300 میلیون ډالري توان وارد شي. د امریکا د فورډ، سټیلانټس او جنرال موټرز درې شرکتونه په 13 میاشتو کې په کراتو د خپلو کارکوونکو د کار بندیزونو شاهدان. د دغو اعتراضي حرکتونو په نتیجه کې د دغو شرکتونو څه د پاسه 45,000 کارکوونکو له کاره لاس اخیستی و. فورډ شرکت د اکتوبر په 15 نیټه د دغو کار بندیز کوونکو له منظموونکي کارګري ټولنې سره په یوې موافقې کې وویل چې احتمال شته د دغه شرکت کارکوونکي خپل کار بندیز پای ته ورسوي. د دغه شرکت مالی مدیر جان لاولر له دغې اتحادیې سره د لومړنۍ موافقې د نتیجې په هرکلی سره وویل د فورډ کارخانې به ډیر زر خپل فعالیتونه پیل کړي. هغه زیاته کړې ده په وروستیو کار بندیزونو کې دغه شرکت د کابو 80,000 ګاډو له جوړولو څخه وروسته پاتې شو او سږکال دریمو درو میاشتو کې یه هم په ټول کې 1,300,000,000 ډالري تاوان لیدلی دی. دغه خساره به په 13 بیا خپلې اغیزې د څلورمو درو میاشتو فعالیتونو کې رابرسیره شي. لاولر له بل پلوه وویل د دغو کارخانو بیا فعالیت به ډېرې پیچلتیاوې ولري ځکه ډېری کارکوونکو په دغې مودې کې نورو کارونو ته مخه کړې ده. هغه جزئیاتو ته له اشارې پرته یوازې دا ویلي دي چې د کارګرانو له اتحادې سره د شوې موافقې په اساس ټاکل شوې ده د هر یوه ګاډي جوړېدا لګښت له 850 تر 900 ډالرو پورې زیات شي. دوستانو د دغه مطلب وخت هم همدومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
د خدای په امان.
فلسطین
د اسلامی امت لومړنۍ مسأله. د تهران رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او وخت مو پخیر. زه فاطمی لخپل درنه همکار سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. په دې پروګرام کې به د صهیونیست رژیم د تأسیس او د دغې پیښې د رامنځته کېدا په اړه له تاسو سره غږیږو او تاسو ته معلومات ورکوو چې د اسلامي نړۍ په تاریخ کې د نکبت د ورځې په نوم یادیږي. هیله ده چې تر پایه سره زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
وګوردونکو په تیر پروګرام کې ویل شوی و چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د 1940 کال د نومبر د میاشتې په 9 نیټه د 1971 پریکړه لیک پر بنسټ چې د فلسطین د بیش پلان هم بدل کیږي، د فلسطین خاوره باید په دوو دولتونو وویشل شي او د فلسطین 55% خاوره باید صهیونیست رژیم ته ورکړل شي. دغه پریکړه شوې وه چې د بیت المقدس ښار باید په نړیواله کچه اداره شي. سربیره پر دې د دغه پریکړه لیک پر بنسټ په فلسطین کې د انګریزانو مشکیدنه پای ته ورسېده او له مخې باید برتانوي ځواکونه ژر تر ژره له فلسطین څخه ووځي. د دغه پریکړه لیک یو د حیرانتیا وړ ټکی دا و چې په هغه وخت کې یهودیانو د فلسطین د نفوسو دریم برخه جوړوله او یوازې د فلسطین په 6% خاورې کنټرول درلود، خو د ملګرو ملتونو 1971 پریکړه لیک دوی ته د فلسطین 55% خاوره سپارلې وه. له همدې عمله د فلسطین او ځینو عربي هیوادونو لپاره طبیعي وه چې دغه پریکړه لیک یې رد کړ او له بلې ورځې څخه راپدې خوا د صهیونیست رژیم پر ضد سخت اعتراضونه پیل کړل. دغه لاریونونه چې له 1940 څخه تر 1949 کاله پورې دوام درلود، د عربو او اسرائیلو ترمنځ د لومړۍ جګړې په پیل کې پیل شول چې رسمي پیل په اسلامي نړۍ کې له یوې ترخي پیښې سره وشو چې د نقبه د ورځې په نوم یادیږي.
صهیونیست غورځنګ د لویدیځو هیوادونو په ملاتړ سره وتوانېده چې په ملګرو ملتونو کې د 1971 پریکړه لیک تصویب کړي او د 1948 میلادي کال د مې په 14 نیټه د انګریزانو لخوا له فلسطین څخه د وتلو پریکړه د ډیوید بنګوریون لخوا اعلان شوه. هغه د وخت د اجرایوي کمیټې مشر وو او د برتانوي تر څارنې لاندې د یهودي ادارې په رسمي توګه د صهیونیزم تاسیس اعلان کړ. نوموړی د 10 یهودي شخصیتونو پښتون سره په اشغال شوي فلسطین خاوره کې د جعلي اسرائیلي رژیم د جوړېدو اعلان وکړ او وی ویل چې د مې په 15 نیټه به د اسرائیلو دولت په رسمي ډول خپل وجود رامنځته کړي. په دې توګه د صهیونیست مفکورې، یعنی د اسرائیلو د حکومت جوړېدل چې په اصل کې په اروپا کې د استعماري قدرتونو لخوا وړاندیز شوی وو او وروسته د یهودي بورژوازي د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره له دغو هیوادونو سره همکاری وکړه. له دې اعلان یوازې 12 دقیقې وروسته د امریکا متحده ایالاتو چې ځان یې د یهودیانو او صهیونیست رژیم د لومړي ملاتړې په توګه معرفي کړی وو، یوه رسمي اعلامیه خپره کړه چې د اسرائیلو رژیم یې په رسمیت وپیژنده. له دې 2 دقیقې وروسته انګلستان او شوروي اتحاد د هغه وخت د سترو استعماري قدرتونو په توګه د نوي رژیم له جوړېدو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ، تر څو د هغه وخت د فلسطین د مځکې په پرمختګ او ظهور کې د اسرائیلو د رژیم رول لوبول نور هم څرګند کړي. له همدې امله ځینې شنونکي په دې باور دي چې فلسطین ته د یهودیانو د راستنېدو مسله او د اسرائیلو د ټولنې او حکومت د جوړولو مسله د صهیونیست یا یهودي مسلو څخه ده چې د استعماري هیوادونو لخوا د خپلو ګټو د خوندي کولو او په سیمه کې د اډې د جوړولو لپاره یو عمل و. دغه شنونکي په دې باور دي چې د دغو هیوادونو د ګټو د خوندي کولو لپاره یهودي ملتپالنه د 19 پیړۍ په دوهمه نیمایي کې په لویدیځ اروپایي هیوادونو او روسیه کې رامنځته او پراختیا مومي. د دې مفکورې له مخې صهیونیزم د 19 پیړۍ په وروستیو کې په اروپا او امریکا کې د یهودي بورژوازي له ودې څخه زیږېدلی او د یهودي بورژوازي ملاتړ د دې غورځنګ د پراخېدو او د یهودي دولت د جوړولو لامل شو.
درنو دوستانو، بلا شک که امریکا او د هغه وخت نور دوسترو هیوادونو انګلستان او شوروي د سوهنیست رژیم په رسمیت نه و پیژندلې او د دوی د رامنځته کېدو څخه ملاتړ نه و کړی، امکان نه درلود چې دغه رژیم به دومره دوام کړی و. ډیرې په دې باور دي چې د امریکا د هغه وخت ولسمشر ترومن د امریکا د سیاستوالو په منځ کې لشته مخالفتونو سره سره د سوهنیست رژیم په چټکتیا په رسمیت پیژندلو سره د یهودي دولت په جوړولو کې د اساسي رول لوبولی، او له دې څخه مو کولای شو د دې رژیم او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د هغې وروسته له کالونو راسې د دوی په اړیکو پوه شو چې د اړیکې د ځانګړو اړیکو په نوم یادیږي. دا مسله د اسرائیلي چارواکو او تاریخ پوهانو په وینا کې هم څرګنده شوې ده. په 1950 لسیزه کې د سوهنیستي رژیم د بهرنیو چارو د وزارت ډیپلومات او عمومي مدیر والټر ایتان ویلي ول چې که د امریکا لخوا د اسرائیل په رسمیت نه و پیژندل شوي نو دوی به هیڅ حکومت نه درلوده. هغه زیاته کړې وه که نور دولتونه هم اسرائیل په رسمیت نه و پیژندلي نو اسرائیل به له منځه تللی و. له همدې امله د نړۍ د سترو دولتونو لخوا د اسرائیلي دولت ژر پیژندل د اسرائیلو لپاره ځانګړی امنیتي اهمیت درلوده. د امریکا په رسمیت پیژندل یوه معجزه وه چې د اسرائیلو دولت د زیږون لامل شو.
خو د 1948 میلادي کال د مې په 15مه نیټه کله چې د هغه وخت د سترو قدرتونو په ملاتړ د جعلي اسرائیلي رژیم د شتون له امله د نړۍ د مسلمانانو او ازادي غوښتونکو په منځ کې د نکبت ورځ په نوم ونومول شوه، ځکه په دې ورځ او له هغې وروسته صهیونستانو د فلسطین د خلکو پر ضد د تیر په پرتله ډیر وحشتناک جنایتونه وکړل او د فلسطین د خلکو په تاریخي او حقوقي لحاظ د ځمکې د غصبولو ترڅنګ د فلسطین د خلکو په حق کې هم ډیر وحشت وکړ. د هغوی دغه کړنې له خپل پلرني ټاټوبې څخه د څه د پاسه 50,000 فلسطینیانو د هغه وخت د فلسطین د عربو نیمایي نفوس د جبري کډوالۍ او هم پام هغو ورځو کې د برطانیې او امریکا په ملاتړ د صهیونیستي پوځیانو د پراخو حملو له امله د زرګونو فلسطینیانو د قتل عام سبب شول. بله شکه صهیونیستانو څه موده مخکې د فلسطین د خلکو پر ضد جنایتونه پیل کړي وو او د خپل جعلي حکومت رسمي اعلان ته انتظار نکاوه. په تیرو پروګرامونو کې د دغه جنایتونو څخه یو څه ویل شوي وو چې په 1940، 1930 او 1940 کلونو کې د فلسطین له خلکو او د دې خاورې له اوسیدونکو سره څه کړي وو، او ویل شوي وو چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د فلسطین په خاوره کې لږ سوله به، خو د صهیونیستانو کړنې د جګړې له پای ته رسېدو سمدستي وروسته خپرې شوې. دوی په 1940 میلادي کال کې د حیفا په ښار او د فلسطین په نورو سیمو کې ګڼ ترهګریز او جنایتکارانه اعمال ترسره کړل. همدارنګه صهیونیستانو د اسرائیلو د جعلي دولت د شتون له اعلان څخه یوه میاشت مخکې د 1948 کال د اپریل په میاشت کې په یوه وحشیانه عمل سره بیت المقدس ته نږدې په دیر یاسین نومې کلي باندې برید وکړ، او هلته یې له 200 کسانو څخه 250 یې ووژل چې پکې بوډاګان، ماشومان او اکثریت مېرمنې وې. صهیونیستانو په دغه وحشیانه جنایت کې یوازې د ماشومانو او ښځو په وژلو پورې بسنه ونه کړه، بلکې په نورو ترهګریزو کړنو سره یې جنسي تجاوز، د حمله شویو مېرمنو خېټې څیرې کول او د کورونو سوځولو جنایت سربیره یې نور جنایتونه هم ترسره کړل. په یو بل جنایت کې د 1948 کال د مې په 23مه نیټه د نیواک شوي ښار حیفا په جنوب کې د التنوره په کلي کې 200 فلسطینیان په قتل عام کې ووژل، چې تراجیدي تر 2000 میلادي کال پورې پټه پاتې وه. صهیونیستانو د 1948 میلادي کال د اکتوبر په 28مه نیټه د لویدیځ غاړې د الخلیل ښار په لویدیځ کې د الدوایمه د کلي څخه د باس پاسه 170 تنه اوسیدونکي شهیدان کړل. صهیونیستي ترهګرو په دغه کلی کې لومړی 15 فلسطینیان په داسې حال کې چې لمونځ یې کاوه په شهادت ورسول، او بیا یې د هغو 15 کورنیو غړي چې له ویرې په یوه غار کې پناه اخیستې وه په ډله ییزه توګه ووژل. او د افسوس خبره دا ده چې وروسته په ملګرو ملتو کې د صهیونیست رژیم استازی هم د دغه کلی له شتون څخه انکار وکړ. د تهران رادیو درنو اوریدونکو اوسنی پروګرام په همدې ځای کې پای ته ورسید. په راتلونکو خبرونو کې به درته د صهیونیست رژیم له لوري د فلسطین په مظلومو وګړو د دوی د ظلمونو او جنایتونو په اړه نور معلومات هم شریک کړو. تر بیا مو چې په خدمت کې حاضرېږو
په پاک او سپیڅلي رب مو سپارو. الله مل.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.